ستوري مشي وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د روانې نیم ساعته خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د افغانستان د امنیت شورا د داعش په اړه د سیمې د یو شمېر هیوادونو د اندېښنو په ځواب کې په سیمه کې د څېړنو خبره کوي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د سوریې د پلازمېنې دمشق په ختیځه سیمه غوطه کې نن یو ځل بیا درنې جګړې وشوې. دا او یو شمېر نور مهم راپورونه موضوعات وروسته راځي. اوس پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته چې رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د سولې علي شورا وایي که طالبان د سولې خبرو ته کښېني له افغانستان څخه به د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره شي. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د پراخو اصلاحاتو خبر ورکوي او په پاکستان کې د لومړي ځل لپاره یوه هندو میرمن د دې هیواد سنا مجلس ته ټاکل شوې ده. پوره خبرونه واورئ. د سولې علي شورا وایي که طالبان د سولې خبرو ته کښېني له افغانستان څخه به د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره شي. د سولې د شورا منشي امین الدین مظفري نن ازادي راډیو ته وویل هیله من دی چې طالبان به د ولسمشر محمد اشرف غني د سولې پیشنهاد ته مثبت ځواب ووایي. نوموړي وویل طالبان باید له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي او د سولې خبرو ته کښېني. دوی هر کله چې د دولت وسلوال مخالفان له دولت سره تفاهم ته ورسیږي او د نړۍ له مختلفو برخو څخه راغلي تروریستان ماته وخوري، په هغې صورت کې به بیا ټولو ته د بهرنیانو د وتلو موضوع مطرح وي. یو شمېر رسنیو بیا د سولې د شورا د مرستیال عزیز الله دین محمد په حواله ویلي دي چې له طالبانو سره د خبرو په پیلېدو به د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ګډون ټول مسایل مطرح شي. نوموړي ویلي دي طالبانو د دولت د سولې د پیشنهاد په اړه سلامشورې پیل کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په دوهمه غونډه کې طالبانو ته پرته له قید او شرطه د سولې د خبرو پیشنهاد وکړ. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د پراخو اصلاحاتو خبر ورکوي. د دې وزارت د پالیسۍ مرستیال شاولی صافی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د اصلاحاتو په کابل کې ښه نتیجه ورکړې ده او ډیر ژر به دا اصلاحات په ولایتونو کې هم پیل شي.
د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو په چوکاټ کې اصلاحات آغاز شوي دي چې لومړی د کابل نه شروع شوي دي چې تاسو په عملي توګه د هغو نتایج ګورئ. ان شاء الله دغه پروسه به په سر ته سر د افغانستان کې عملی کیږي.
نوموړي ویل دولت هڅه کوي چې د دې اصلاحاتو لپاره د ټولنې د ټولو برخو ملاتړ ولري. د کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو خبره په داسې وخت کې کیږي چې مدني فعالان او یو شمېر عام خلک د پولیسو له چلند او دوه مخیز عمل څخه شکایت لري. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې په فاریاب ولایت کې امنیتي ستونزې موجودې دي، خو دا ولایت د دفاع د وزارت په وینا له لوی امنیتي ګواښ سره مخ نه دی. دفاع د وزارت وین دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل تازه دمه ځواکونه د وضعیت د کنټرولولو لپاره فاریاب ته رسېدلي دي. تر دې مخکې د فاریاب د ولایتي شورا مرستیال خبرداری ورکړی چې که په دې ولایت کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات ونشي نو کېدی شي فاریاب سقوط وکړي. صبغت الله سیلاب نن ازادي راډیو ته وویل د فاریاب نوي په سلو کې برخه د طالبانو په لاس کې ده. په پاکستان کې د لومړي ځل لپاره یوه هندو میرمن د دې هیواد سنا مجلس ته بریالی شوې ده. د سنا په انتخاباتو کې بیا د طالبانو خواخوږي ملا مولانا سمیع الحق ماته خوړلې ده. 9 کلنه کرشنا کوماری کوهلی د پاکستان د پیپلز ګوند غړې ده. د کرشنا کوماری کامیابی د اقلیت د ښځو لپاره یو پرمختګ بلل کیږي. هغې اسوشیټډ پریس اژانس ته وویل چې دی د خوښۍ احساس کوي او فکر یې نه کوي چې سنا ته به بریالی شي. د سنا په انتخاباتو کې د نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نون ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یوسلی شریان وایي ایران باید د خپل میزایلو د پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنې وڅېړي او یا به له نورو بندیزونو سره مخ کیږي. نوموړي دا څرګندونې نن تهران ته تر خپل سفر یوه ورځ مخکې وکړې، خو ایران ټینګار کوي چې د میزایلو پروګرام یې له ځان څخه د دفاع په هدف دی او په دې اړه خبره نه کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر تیره میاشت ویلي و که ایران غواړي د خبرو اترو لړۍ ته بیا داخل شي نو د دې هیواد د میزایلو پروګرام او په سیمه ییزو شخړو کې د تهران رول په اړه باید خبرې ترسره شي. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر به له تهران څخه د خپلې دور ځنۍ کتنې په لړ کې له ولسمشر حسن روحاني او د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د دو اړخیزو اړیکو سیمایزو او نړیوالو مسالو او د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د تدویق پړه خبرې وکړي. او د جنوبی کوریا ولسمشر با د خپل ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ یو پلاوی شمالي کوریا ته واستوي. دا پلاوی به د دوړو کوریاګانو ترمنځ د شخړې د کمولو او د پیونګ یونګ او واشنگتن ترمنځ د خبرو د پیلولو په اړه مذاکرات وکړي. ټاکل شوی ده چې د جنوبی کوریا لس کسیزه پلاوی سبا ته پیونګ یونګ ته لاړ شي او د شمالي کوریا له لوړپوړو مقاماتو سره دوه ځنۍ خبرې پیل کړي. په دې خبرو کې به د کوریا په ټاپو وزمکه د سولې دراوستلو د دواړو کوریاګانو ترمنځ د اړیکو د خکولو او د واشنگتن او پیونګ یونګ ترمنځ د خبرو لپاره د فضا د برابرولو په اړه بحثونه او مشورې کیږي. شمالي کوریا تر سره وروسته به د جنوبي کوریا پلاوی امریکا ته لاړ شي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره میاشت ویل چې له شمالي کوریا سره خبرې یوازې د خو شرطونو پر اساس ممکن دي.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان د امنیت شورا د داعش په اړه د سیمې د یو شمېر هیوادونو د اندېښنو په ځواب کې په سیمه کې د څېړنو خبره کوي. د شند افغانستان د سولې علي شورا وایي که طالبان د سولې خبرو ته حاضر او په هیواد کې د ترهګرۍ جرړې وچی شي نو له هیواده به د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره شي.
کله چې د دولت وسله وال مخالفین نظام سره هوکړې ته ورسیږي او هغه ترهګر چې د نړۍ له ګوټ ګوټه راغلي د ماته وخوري، بیا به نو د بهرنیانو د وتلو موضوع د بحث وړ وګرځي.
د شان په یو بل راپور کې اوري چې د فاریاب ولایتي شورا وایي د دغه ولایت نوي سلنه خوره د طالبانو په واک کې ده.
د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو په چوکاټ کې اصلاحات اغاز.
په بخښنه سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو په چوکاټ کې له مرکز کابل څخه پیل شوې اصلاحاتو ښه نتیجه ورکړې، نو ځکه د اصلاحاتو د لړۍ پراخوي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري د سوریې د پلازمېنې دمشق په ختیځه سیمه غوته کې نن یو ځل بیا درنې جګړې وشوې. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه سره ملو اوسئ. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د داعش د حضور په اړه د روسیې، ایران او د ځینو نورو هیوادونو د اندېښنو په ځواب کې وایي افغان حکومت حاضر دی په دې برخه کې سیمه ییز تحقیقات وشي. ښاغلی اتمر دغه وړاندیز د کابل پروسې په ناسته کې د سیمه ییزو هیوادونو له استازو سره مطرح کړي. له دغې ناستې ازادي راډیو ته په رسیدلې سي ډي کې همداراز په کابل کې د روسیې سفیر ادا کړی چې داعش په شمالي ولایتونو کې کمپونه لري او د دوی مقرر رو غوښتنو باوجود قانع کوونکي اقدامات نه دي شوي. همداسې به زما همکار محمد حدیث پردیس را سره سټوډیو کې دی، په دې اړه به نور تفصیل او جزئیات را سره شریک کړي. پردیس
مننه. وصال صاحب سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو هم یوې برخې ته اشاره وکړه، که څه هم په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه د روسیې او د ځینو نورو هیوادونو اندېښنې کومه تازه خبره نه ده، خو داسې بریښي چې افغان حکومت دغه اندېښنې اوس جدي نیولې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د کابل پروسې د ناستې په یوې تخنیکي غونډه کې د څه باندې 15 هیوادونو له تازه سره په خبرو کې د هغو ادا او پاړه او کوم شکونه چې د داعش تمویل پاړه په افغانستان کې موجود دي، د دغه شکونو د لاس پیناوي پر اړه باندې وړاندیز کړی چې افغان حکومت حاضر دی په دې برخه کې د سیمه ییز تحقیقات وشي. همدارس د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ویلی چې په دې برخه کې که هر هیواد او هر څوک اندېښنه لري او یا هم شک لري، نو کېدای شي چې په دغه تحقیقاتو کې چې د وړاندیز کړی کولای شي خپل اسناد مطرح کړي او کېدای شي چې د اسنادو لارزونو وروسته د نتیجې له معلومېدو وروسته په دې رابطه باندې قضاوت وشي. ښاغلی اتمر همدارس دا خبرم کړی چې په افغانستان کې داعش ماته خوړلې ده او په هغه خلک چې په د دایښ په نوم په شمالي ولایتونو کې موجود دي هغه مافیایي کړیو سره لینک لري او همدارس د افغان حکومت اقدامات په دې برخه کې ډیر واضح دي او دوی هغه د مخبلو اقداماتو په اړه کوم شواهد او اسنادم چې په دغه ناسته کې له د 15 هیوادونو له استازو سره هغه موضوعات مطرح کړي. وصال صاحب په دغه ناسته کې همدارس د روسي په افغانستان کې د روسي سفیر یو ځل بیا د روسي اندیښنې مطرح کړي خو یو نو خبر پکې دا ده چې د روسي سفیر دا خبره کړي چې په افغانستان کې او مشخصه توګه د افغانستان په شمال کې داعش کمپونه لري او دا داعش د افغانستان د سوریه او عراق چې داعش ماته خوړلې افغانستان ته راغلي. خو خاغلی اتمر په جواب کې وویل چې په افغانستان کې داعش دوی له عراق او سوریه څخه نه دی راغلي او دا ظاهرا نه د روسي د سفیر دغه خبره هم رد کړه. په ټوله کې د ایران د استازي او همدارس پاکستان دوی هم ورته اندیښنې لري خو لرلې په دغه ناسته کې خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هر یو ته خپل ځوابونه لرل او د تحقیقاتو خبره وکړه چې معلومه نه ده د تحقیقات به کله شروع کیږي او ویل چې کېدای شي دغه تحقیقات نو وروسته به په دې برخه کې قضاوت وشي.
مننه پردیس صاحب. کور ودان زما همکار حدیث پردیس و چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د هغه خبرې یا سرګندونو په اړه تاسو معلومات درکړل چې ویلي په افغانستان کې یا هم په سیمه کې به د داعش د حضور په اړه تحقیقات وشي. رزو د سولې موضوع ته د افغانستان د سولې شورا وایي کچېری وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي او په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ریښې وچی شي د بهرنیو ځواکونو وتلو ته به هم زمینه برابره شي. نو دغه شورا منشي د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل دوی لمند چې وسلوال طالبان د سولې لپاره د ولسمشر غنی وړاندیز شوی طرح ته مثبت ځواب وای. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې طالبان باید د حکومت او د سولې لالي شورانه د پیغام هم ترلاسه کړي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع هم د بحث ورته. نسیم شفق پر جزئیات راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شوراوی طالبان باید له وروستي رامنځته شوی فرصت نه په استفاده سره د سولې خبرو ته حاضر شي. دا دغه شورا منشی امین الدین مظفری د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې د خبرو پر مهال په ټولو مسایلو بحث کیږي او طالبان کولای شي چې د سولې لار خپل او خپل غوښتنې په آزاد ډول مطرح کړي. د نوموړي په خبره د سولې له پروسې سره د طالبانو په یو ځای کېدو او د ترهګرۍ د ریښو په وچېدو سره به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته هم زمینه برابره شي.
ما فکر میکنم که وجود خارجی ها برای مبارزه با
دی وای ز فکر کوم چې د بهرنیانو حضور دلته د ترهګری پر وړاندې د مبارزې لپاره دی. کله چې د دولت واستوال مخالفین نظام سره هوکې ته ورسیږي او هغه ترهګر چې د نړۍ له ګوټ ګوټه راغلی او د نظام د مخالفانو ترڅنګ ولاړ دی ماته وخوري بیا بنو د بهرنیانو د وټلو موضوع د بحث وړ وګرځي. مخکې تر دې یو شمېر رسنیو د سولې د عالي شورا د مرستیال عزیز الله دین محمد په حواله لیکلي چې طالبانو سره تر رسمي خبرو وروسته به د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ګډون په ټولو مسایلو بحث وشي. ښاغلی دین محمد دغه شان ویلي چې د افغان حکومت د سولې لوړاندیز نه وروسته طالبانو په خپلو کې سلام مشورې پیل کړي دي. ولسمشر غنی تیره اونۍ د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې وویل چې افغان حکومت له طالبانو سره پرته له کوم قید او شرطه د سولې خبرو ته چمتو دی. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغان حکومت د سولې پروسې په اړه ملي او نړیواله اجماع رامنځته شوې او له طالبانو یې وغوښتل چې د سولې لاره خپله کړي. د ملا هبت الله په مشرۍ وسلوالو طالبانو تر اوسه د ولسمشر غنی د غوښتنې ته روښانه ځواب نه دی ویلی خو ځینو رسنیو د طالبانو د اړوندو سایټونو په حواله لیکلي چې دا ډله په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په صورت کې له افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو سیډونکی شهزاده مسعود وایي چې طالبان په ظاهره کې بهرني ځواکونه له افغان حکومت سره د سولې د خبراتورو مهم خند بولی او په خبره باید د موضوع ته پام وشي.
کچیر دغه سیګنال هم د افغانستان د دولت یا د سولې د عالی شورا د خانه مخالف وره چې طالبان دغه ته ورکل شي چې گویا په بحث د مذاکراتو کې د خارجیانو په محل ریس باندې هم خبره کیږي. زه فکر کوم چې بیا به ډېر داسې اتومات دغه د سولې او د بین الافغاني مذاکراتو دپاره به لاره هواره شي.
بل لور ته په یو خبر شوی ویډیو کې چې د طالبانو په ملا رسول ډلې پورې اړوند بلل شوی د دې ډلې مرستیال مولا عبدالمنان نیازی ویلی چې دوی د افغان حکومت د سولې لوړاندیز نه هرکلی کوي. د افغان حکومت د سولې لوړاندیز نه په ملي، سیمه او نړیواله کچه ملاتړ شوی، خو اوس هغه څه چې په دې برخه کې مهم بلل کیږي هغه له افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبانو چمتو کېدل دي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. بل راپور دا لرو چې د فاریاب ولایتي شورا وایي د دغه ولایت 90% خوره له طالبانو یوازې 10% نورې له حکومت سره ده. د فاریاب د ولایتي شورا مرستیال صبغت الله سیلاب د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې که په دغه ولایت کې عملیات ونه شي نوموړی ولایت به ډیر ژر د طالبانو لخوا سقوط شي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو خوځښتونه تاییدوي، خو وایي چې ډیر جدي نه دي. یوسف خان زدران او نور جزئیات.
ترفارا ورسته لفاریاب نه د نام نیو خبرونه د دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال وایي که وضعیت ته جدي پام ونه شي نوموړی ولایت به سقوط وکړي. صبغت الله سیلاب د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د فاریاب ولایت 90% خاوره له وسله والو طالبانو سره ده او یوازې 10% یې له حکومت سره پاتې ده.
طالبان مسلح حضور فعال دارند.
دی وی وسلوال طالبان اوس مهال د المار ولسوالۍ تر 1 کیلومتر پورې فعال دي. په قیصار کې هم دغه شان د پښتون کوټ ولسوالۍ 90% برخه د طالبانو په واک ده. موږ وضعیت ته اندېښمن یو که عملیات ونه شي او له لاسه وتلې سیمې بیرته ونه نیول شي فکر کوم ولسوالۍ به سقوط وکړي او جنگ به د فاریاب تر مرکز میمنې پورې راورسیږي. د ښاغلي سیلاب په خبره په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو کمښت، د امکاناتو او تجهیزاتو نشتون، د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د پراخ حضور عمده لاملونه دي. خو د فاریاب د والي ویان احمد جاوید بیدار ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوموړې څرګندونې په هغې پورې اړوند وبلل او د فاریاب ولایت د امنیت په اړه یې ډاډ ورکړ. د فاریاب د سقوط په اړه د دغه ولایت د ولایتي شورا د غړو اندېښنې وروسته له هغې مطرح کېږي چې په افغانستان کې د یو شمېر ولایتونو ولسوالۍ په څو ځلې د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط شوي او ان کندز ولایت هم 2 ځله سقوط، خو بیرته د افغان ځواکونو لخوا ونیول شو. له فاریاب مخکې د فراه ولایت د امنیت په اړه هم اندېښنې موجودې وې. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو خوځښتونه تاییدوي، خو وایي چې دا ډېر جدي نه دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر ولایت فاریاب تحرکات دښمن است مګر چالش بزرګ قطعا وجود نه دارن.
دوی په فاریاب کې د دښمن خوځښتونه شته خو جدي نه دي. تیره شپه زمونږ کمانډو ځواکونه هغه ولایت ته رسېدلي دي. دفاع وزارت په جریان کې دی. هلته به عملیات هم پیل شي او نور ځواکونه به هم واستول شي. د افغانستان په شمالي ولایت فاریاب کې د امنیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت تازه د کابل پروسې په دویم پړاو ناسته کې وسلوالو طالبانو ته د سولې د خبرو لپاره نوې طرحه وړاندې کړه، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول ورته ځواب نه دی ویلی. افغان حکومت دا هم وایي چې د سولې د خبرو تر څنګ به له هغو مخالفینو سره چې جګړه کوي د جګړې له میدانونو هم پام وانړوي.
له فاریاب زو روزګان ته د روزګان ولایت سیمه چارواکي وایي د خاص روزګان ولسوالۍ طالبانو محاصره کړې ده. د روزګان ولایت سیمه چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت خاص روزګان ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تېرې یوې میاشتې راهیسې کلک محاصره کړې او هڅه کوي چې یادې ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. بلخوا بیا د دغه ولایت د امنیت امر وایي چې یادې ولسوالۍ ته یې اضافي سرتیري استولي او اوس هلته له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. ډېره نور حال زموږ د همکار شریف الله شرافت په راپور کې.
د سپوکو او درنو وسلو دغه بریدونه له تېرې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو پر دغې ولسوالۍ پیل کړي دي. د اروزګان سیمه ییز چارواکي هم خبر ورکوي چې د دغه ولایت خاص اروزګان ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تېرې یوې میاشتې راهیسې محاصره کړې او هڅه کوي چې یادې ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. د دغه ولایت د والي ویان دوست محمد نایاب د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولسوالۍ کې اوس هم د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده چې در دا مهال لسګونه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. نوموړي وایي چې د یادې جګړې پر مهال یو پولیس هم ټپي سوی دی.
بلې اوس تېرې میاشتې راهیسې د روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ یو ډول محاصره کې قرار لدی وسلوالو خپلې هڅې ډېرې کړي چې یادې ولسوالۍ ته سقوط ورکړي.
بلخوا بیا د دغه ولایت د امنی کمانډانی د امنیت امیر عبدالکیو موري وایي چې یا دی ولسوالۍ ته تازه دمي سرتیری استول او هڅه کوي چې له ولسوالۍ څخه وسلوال طالبان پر شا کړي. نو موري وایي چې دغه پوځیانو سره هوایی ځواک هم ملتیا کوي چې تر دا مهاله د وسلوالو طالبانو ګڼ شمیر مرکزونه هم له منځه وړي او وسلوال طالبان یې سخت ځپلي. خو ښاغلی عمري وایي چې په ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی او افغان پوځیان پر وسلوالو طالبانو برلاسي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعا او په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د اروزګان خاص اروزګان ولسوالۍ له هغه وروسته نامنه سوې کله چې د یادې ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالصمد له دندې لرې سو او پر ځای نوی امنیه قمندان وټاکل سو. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د دغه ولایت والي په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اروزګان امنیتي مسؤلین بې کفایته دي او یوازې د چر او چپاو لپاره سره ملګري سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د شریف الله شرافت راپور ته غوږوي. دا او نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه هم ولولئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو په چوکاټ کې له مرکز کابل څخه پیل شوو اصلاحاتو ښه نتیجه ورکړې، نو ځکه د اصلاحاتو دا لړۍ پراخوي. د یاد وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال شاولي صافی وایي دا پروسه ځکه بریالۍ ده چې د نړیوالې ټولنې تر څنګ د ټولنې د بېلابېلو اقشارو ملاتړ له ځانه سره لري. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم د بدلون لپاره ځینې مثبت تحرکات تاییدوي، وایي د اصلاحاتو لپاره هر ګام مثبتې نتیجې لرلی شي. یوسف خان زدرانو د موضوع تفصیل.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت د اصلاحاتو لپاره نوې ستراتیژي او پالیسي د پخوانیو هغو په پرتله اغېزمنه بولي. وایي د یادې پالیسۍ له مخې په پولیسو اعتماد د بیا راژوندي کېدو په حال کې دی. د یاد وزارت د ستراتیژي او پالیسۍ مرستیال شاولي صافی وایي دغه څلور کلنه پالیسي چې پلي کېدلې له کابله پیل شوې تر دې دمخه نتیجه ورکړې ده.
د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو په چوکاټ کې اصلاحات اغاز شوي دي چې لومړی د کابل نه شروع شوی دی چې تاسو په عملی توګه د هغو نتایج ګورئ. ان شاء الله دغه پروسه به په سر تا سر د افغانستان کې عملی کیږي. واقعا نن موږ د دې ویاړ لرو چې زمونږ ټول اصلاحي برنامې، ریفورم او عملی اقدامات د ټولنې د هر وګړي خصوصا د ځوانانو لخوا ډیر ښه حمایه کیږي او د دې ویاړ لرو.
د وی د پولیسو په لیکو کې د هغه شعار عملی کېدو ته هم جدي کار کوي چې پولیس باید د ټولنې خدمتګار وي، نه د یو شخص یا خاصې ډلې. د یادونې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اصلاحاتو په هدف د څلور کلنې ستراتیژۍ تر څنګ په دې وروستیو کې په کابل کې د وروستیو حملو او د جنایي جرمونو د پراخېدو په تړاو تر ګڼو انتقادونو وروسته د کابل د امنیت لپاره هم ځانګړی پلان جوړ کړ. دا پلان چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې جمهوري ریاست هم په پرانسیپ کې تایید کړ، له مخې د کابل د ټولو حوزو امرین مرستیالان، د جنایي جرمونو امرین او د کشف او کنټرول د برخې امرین د ازموینې له مخې نوي معرفي شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا اصلاحات یو بې سابقې ګام بولي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپو فقیر محمد فقیر هم د اصلاحاتو په هدف ځینې شوي هڅې تاییدوي، خو وایي د نظم راوستو او د قوانینو یو شان تطبیق ته باید لا جدي کار وشي.
هر په پټلاس کې د امنیت خاطر کیږي تبان تاثیر کې مثبت واقع کیږي.
ښاغلی فقیر وای په خپل وخت د اوامرو تطبیق، نظم او ډیسپلین په امنیتي ځواکونو د خلکو باور لوړوي او دا کار د دواړو خيزه همکاري لامل ګرځي. د د په باور د اصلاحاتو لپاره باید یوازې په جوړو شویو پالیسیو بسنه ونه شي، بلکې د اصلاحاتو د تطبیق او تغیراتو په هدف جدي او پراخو عملی اقداماتو ته هم اړتیا ده.
مننه چې ازادي راډیو مو انتخاب کړی دا او تاسو دمګړی مخامنۍ خبرې مجله اورئ. د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ له حکومت غواړي چې د هیواد له ګمرکونو او په تیره د حیرتان له ګمرکه دي د زورواکو لاسونه لنډ کړي. دغه بنسټ ټینګار کوي چې دمګړی د هیواد د ګمرکونو عواید د دولت خزانې نه رسیږي او که دغه فساد مخه ونیول شي هیواد به لوی اقتصادي بحران سره مخ شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وایي د هیواد د ګمرکونو د عوایدو په راټولولو کې د دولت د سار نشتوالی د ګمرکونو د غیر قانوني عوایدو راټولولو ته لاره هواره کړې ده. د دغه بنسټ رئیس اکرام افضلی د یکشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې د ګمرکونو د عوایدو په غیر قانوني راټولولو کې د فساد او ناوړه ګټه اخیستنه نه وي. د ده په خبره په دې کې زورواکي هم شامل دي.
دری شک نیست که زورمندان محلی به شمول
پدې کې شک نشته چې سیمه ایز زورواکي په دغه ناوړه ګټو اخیستنو کې لاس لري. دغه ناوړه ګټه اخیستنې په جدي توګه موجود دي. د ګمرکونو د عوایدو د ټولولو په برخه کې باید د زورواکو د لاسونو مخه ونیول شي. دغه ستونزې افغانستان له ماتونکو حالت سره مخ کړی دی.
په دې وروستیو کې اکونومیست مجلې په یو راپور کې ادعا کړې چې د بلخ پخوانی والی د حیرتانو له ګمرک نه په کلنی ډول 90 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي دي، خو په راپور کې د شوې ادعا په اړه د اسنادو د موجودیت خبره نه ده شوې. ومو غوښتل په دې اړه د عطا محمد نور د ویان نظر ولرو، خو بریالي نه شو او د افغانستان د مالی وزارت هم د موضوع په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د بلخ پخانی والی چې خپله استعفای منتفی بللې او لا هم خپلې دندې ته دوام ورکوي په خپله ټویټر پاڼه کې دغه ادعا رد کړې ده. د ولسی جرګې یو غړی رمضان بشر دوست هم وایي د هېواد د ګمرکونو عواید ټول حکومت ته نه رسیږي او ډېری زورواکي او پخواني چارواکي دغو عوایدو ته لاس ور وړي او حکومت هم په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
اینا عواید گمرک تقسیم میکنن،
دوی دغه عواید په خپلو منځونو کې ویشي او یو لږه فیصدی دولت ته ورکوي. زمونږ گمرکونه د داسې کسانو په لاس کې دي چې قانون ته هیڅ درناوی نه لري. اکونومیست چې یو مشهوره مجله ده په ځای ده چې په دې اړه یې اسناد وړاندې کړي چې د بلخ والی له کمیونیټي وروسته د حیرتانو د بندر د عوایدو په اخیستلو کې لاس لري. زه هیله مند یم چې د دغو غلو لاسوهنې به پای ته ورسیږي.
خاغلی بشر دوست وایي که د افغانستان عواید جدي وسارل شي سباندې 2 میلیارد ډالر به ترې ترلاسه شي او که چیرې د ګمرکونو د عوایدو په راټولولو کې د زورواکو لاسوهنې دوام ولري افغانستان به د جبران نه منونکو زیانونو شاهد وي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیوال موضوع تر ازو د سوریې د پلازمینې دمشق په ختیځه سیمه غوطه کې نن یو ځل بیا درنې جګړې وشوې. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د دمشق په ختیځه سیمه غوطه کې چې د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفینو وروستی مهم سنگر بلل کیږي نن بیا درنې نښتې وشوې. وسلوالو یاغیانو د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره حملې وکړې چې دولتي ځواکونو څو ورځې مخکې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې نیولې وې. په دې سیمه کې د دولتي ځواکونو توپچي او هوایي حملو د راپورونو له مخې نږدې 650 ملکیان و وژل. د نړیوالې ټولنې له پرله پسې فشارونو وروسته د ولسمشر بشار اسد رژیم تیره اونۍ اعلان وکړ چې د ورځې 15 ساعته اوربند به کوي څو د سیمې اوسیدونکو ته بشري مرستې ورسیږي. له دې سره که څه هم په هوایي حملو کې کموالی راغی خو جګړو لا زور واخیست. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي دولتي ځواکونو په ختیځه غوطه کې د تیرو څو ورځو په جګړو کې له پرمختګ او په سلو کې د لس سیمو له نیولو وروسته نن بیا له وسلوالو مخالفینو سره نښتې وکړې. فرانس پرس خبری آژانس د دې ټولنې د مشر رامی عبدالرحمن له قوله په راپور کې لیکي چې پرون شپه د غوطې په دو سیمو کې له جیش الاسلام وسلوالې ډلې سره چې د دې سیمې ځینې برخې یې په ولکه کې دي په جلا نښتو کې د رژیم لږ تر لږه 12 سرتیري وژل شوي دي.
اوس هم یو بله موضوع، چین د فضایي څیړنې لپاره نوې هڅې پیل کړې دي. نور له نوریاس نوری اورو.
د دمشق په
چین به په 2 کلونو کې د خپل فضایي پروګرام لپاره چې د دې هېواد د پوځ له ملاتړه برخمن دی ملکي فضانواردان وګوماري او هم په پام کې لري چې د فضایي ماموریتونو لپاره د عملي شمیر زیات کړي. دا خبره د چین د فضایي پروګرام مرستیال یانګ لیوی د یکشنبې په ورځ خبر اعلان ته وکړه. ویل چې د چین د فضانواردانو په درېیمه روزونکې ډله کې به له صنعتي سکتور، تحقیقاتي مرکزونو او پوهنتونونو څخه کسان وګمارل شي چې د چین د خپلواکې فضایي اډې په جوړولو کې مرسته وکړي او همه په فعالیت کې ونډه واخلي. یانګ چې په خپله د چین لومړنی فضانور دی چې په 2003 میلادي کال کې فضا ته استول شوی و دغه راز وویل چې د نویو فضانوردانو په ډله کې به د حفظ و مراقبت انجینران، د وسایلو او تجهیزاتو د لیږدولو متخصصین او پیلوټان شامل وي. چین د 1990 لسیزې په وروستیو کې 14 فضانوردان او په 2010 میلادي کال کې د دوو ښځو په ګډون و نور غوره کړي وو چې تر اوسه یې 11 په شپږو ماموریتونو کې فضا ته استول شوي دي. چین په اوس وخت کې په فضا کې د تیانګون 2 په نوم یوه مخکښه فضایي اډه لري چې د 20 ټنو په وزن یوه نوې وسیله به سږ کال په فضا کې ځای پر ځای کړي او تر 2022 کال پورې به د 20 ټنو په وزن د دې هیواد یوه دایمي اډه په فضا کې په فعالیت پیل وکړي.
دا پښتو خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. بله خبری مجله په دری ژبه زما همکار احمد نایش وړاندې کوي. نایش صاحب، ستریم شئ.